په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. سهار مو په خیر او السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د غبرګولیا جوزا 28 د جون میاشتې 12. دا خبری خپرونه یو ساته ده چې د هیلو وړانګې ډرامې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. خو اوس د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه راسره واورئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو د حکومت لخوا منحل سوی او له هېواده بهر فعالیت کوي، د پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ ودروي. د کمیسیون پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي، له کاري سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ځینو د بیرته استولو لړۍ پراخه کړې. د کمیسیون دا یوه غموونکې پیښه بللې او ویلي دي چې پاکستان په دې کار سره د یو شمېر ډیرو کسانو، د بشري حقونو د فعالانو، د معترضو ښځو، څارنوالانو، مدافع وکیلانو، د پخواني حکومت د چارواکو، د رسنیو د کارکوونکو، هنرمندانو، روڼاندو او سیاسي فعالانو ژوند له جدي خطر سره مخامخوي. په سند ایالت کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړې چې د افغانانو د نیولو پروسه په دې وروستیو کې چټکه سوې او ان هغه کسان چې کارتونه یا د استوګنې قانوني اسناد هم لري او مخکې هم یو یا دوه ځلې نیول سوي او په ضمانت خوشي سوي بیا هم نیول کیږي. د پاکستان حکومت تازه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد ورسره نه وي. ځینې افغان محصلان چې د ویزو نه ترلاسه کولو له کبله هند ته په تګ نه دي بریالي سوي وایي چې په خپلو پوهنتونونو کې له آنلاین ازموینو هم منع سوي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو محصلانو یو شمېر مشرانو هڅې پیل کړي چې د هند او په افغانستان کې د طالبانو له حکومتونو سره دغه ستونزه هواره کړي. منظور اخونزاده د هند په پونې پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سمستر محصل ازادي راډیو ته ویلي، د 2021 کال د اګست له میاشتې مخکې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سي، په دې هیواد کې بند پاتې دي، ځکه هند ورته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې دغو محصلانو ته چې ډیرو یې آنلاین زده کړې مخته وړي ویل سوي چې د ازموینو لپاره باید په پوهنتون کې فزیکي حضور ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په لوګر ولایت کې ټیمونو له شپږ څلوېښتو هغو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړې. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې دغو کورنیو ته د سرپناه، بیړنۍ خونې، کورنۍ خیمې او له خوراکي موادو پرته د نورو اړینو توکو لپاره د نغدو پیسو مرستې سوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP په ننګرهار کې د اوبو لګولو د یوې پروژې د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون یکشنبه په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه پروژه 250 هکټاره باغونه ښه خړوبولی سي چې په وینا یې پایله به یې ښه حاصل او د ننګرهار لپاره اقتصادي وده وي. اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان یې توانېدلي د دغه هېواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا له کله چې اوکراین څو ورځې مخکې تهاجمي عملیات پیل کړي د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپره کړي چې تایید سوي نه دي او سرتیري پکې ښکاري چې په دونیتس کې د بلاهودانتی کلي پر یوه بمباري سوي ودانۍ د اوکراین بیرغ لګوي او په ګاونډي کلي نیسکوچني کې د خپلې قطعې بیرغ اوچتوي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون بیا ویلي په جنوب کې مکاریف کا کلی هم نیول سوی دی. د اوکراین د پوځ یو ویان والری شیرشین ویلي، زموږ د تهاجمي عملیاتو لومړنۍ نتیجې په سترګو ګورو. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې د جګړې د ډګر دغه راپورونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ ویلي وو د اوکراین فشار دوام لري، خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د روسیې دفاعي کرښې ماتې کړي. اوکراین وایي چې د کاخوف کا بند د ویجاړېدو په نتیجه کې 6 تنه مړه سوي او 15 تنه نور تری تم دي. د دغه بند د ویجاړې خبر د جون میاشتې پر 16 نیټه ورکول سو. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې د دغه ویجاړ سوي بند چې کیف او مسکو یې ملامتي پر یوه او بل اچوي د وروستیو ځاني زیانونو خبر ورکړې او زیاته کړې ده چې په لادرکو کسانو کې و ماشومان شامل دي. هغه ویلي چې دا مهال شاوخوا 122,000 کسان د اوبو بې برخې سوي دي. په استرالیا کې پولیسو او رسنیو نن دوشنبه ویلي چې لس کسان هغه وخت مړه شول چې یو بس موټر چې له واده څخه 40 تنه راستنېدونکي میلمانه یې لېږدول د شپې پر مهال نسکور سو. پولیس وایي یولس نور کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي وو، د سیمې روغتونونو ته لېږدول سوي او 13 نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي د بس چلوونکی د ضروري معایناتو او ارزونې لپاره یوه روغتون ته لېږدول سوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. خبرونه مو د شپږ بجو په خبرونه کې وریدل پوراپورونی کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د پولیو د مثبت وایرس د تثبیت لپاره د څار سیستمونه پراخوي.
دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیښې ثبت شوې دي ثبتیږي او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محوه کېدو طرف ته نه یو تللي. نو لازمه ده چې د چاپیریال سطح د سرویلانس سیستم لا هم قوي کړو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي افغانستان ته د ایران لخوا د لسګونو افغان بندیانو د سپارلو خبر ورکوي. بای حقیق پرندوی بنسټ په کابل کې د کتابونو نندارتون جوړ کړی.
هدف هم له دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې له هغه کې دوی سره دی له کتاب سره آشنا شي.
د نیکبختی په څیر ګڼې ښځې مجبوره سوي چې په تناره د ډوډۍ پخولو له لارې د کور نفقه برابره کړي. د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه هم په دې خپرونې کې اوریدلی شئ.
شمسا
سوای ګلالی
راځه دلته به لوبې وکړو.
نه زه ستړی یم.
دا ولې داسې په خاورو خړ پړی یې؟
هلته په خاورو کې مو لوبې کولې.
دا خپرونه تر اوو بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو دراپورونو برخه ته. په داسل کې چې افغانستان کې پروستیو کې د ګوزان یا پولیو څو مثبت پیښې ثبت شوی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ټولونو کې د پولیو د مثبت وایرس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. په ننګرهار کې په لنډه موده کې د پولیو د څلورو مثبت پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر زیات شوی چې دغه وایرس به د هیواد نورو برخو ته هم خپور سي. نور په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو په اړه د چاپیریالي څارنې سیستم ته پراختیا ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې دا خبره پرون یکشنبه په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 10 دا ډول ځایونه لري چې پکې د چټلو یا فاضله اوبو نمونې د څېړنو لپاره راټولیږي تر څو معلومه کړي چې آیا په سیمه کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو مثبت وایرس موجود دی که نه. د عام روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارنه له دې سره مرسته کوي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایرس تر خپرېدو مخکې ځینې تدابیر ونیول شي.
د دې لپاره چې معلوم کی چې په چاپیریال کې د پولیو وحشي وایرس یا وایلډ پولیو وایرس شته او که نشته، نو د چاپیریال سرویلانس یا په چاپیریال کې د دغه وایرس د موجودیت نظارت کوي چې آیا په چاپیریال کې دغه وایرس موجود دی کنه.
تر دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې د جون په درېمه په خپل ټویټر پاڼه کې په ننګرهار کې د پولیو د څلورو مثبتو پیښو ثبتېدو ته په اشاره اندېښنه څرګنده کړې چې د ګوزن یا پولیو ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو ده او په ځانګړې توګه د افغانستان د ختیځې سیمې لپاره یې وضعیت ګواښونکی بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو خلکو غوښتي وو چې خپل ماشومان سمدستي د پولیو په وړاندې واکسین کړي او له تلپاتې فلج څخه یې وژغوري. په تېره شاوخوا یوه میاشت کې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کوټ، بټیکوټ، نازیانو او بیسودو کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړنۍ تثبیت شوې پیښې دي. ټاکل شوی وه چې نن د جون په 12مه د افغانستان په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شي. خو د هغو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي، د طالبانو د روغتیا وزارت د پولیو د واکسین دغه کمپاین تر امر اسانی پورې ځنډولی دی. په دې اړه مو چې په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسینو پیلېدونکی کمپاین د کومو عواملو له امله ځنډول شوی هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت د ویان څرګندونې ولرو، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. دا په داسې حال کې ده چې پر ختیځې حوزې سربیره ویل شوي چې په کندهار حوزه کې هم په دې وروستیو کې په چاپیریال کې د پولیو د مثبت وایرس نښې موندل شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي شته. پولیو یا ګوزن هغه وایروسي ناروغي ده چې اکثره له 50 کلونو کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي او پرې اخته ماشوم د تل لپاره انفلج کیږي چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب هم کیږي.
په راپور کې مو وردل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایرس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. دا چې دا څه ډول څارنه ده. نوري اس نوري د عامې روغتیا له متخصص ډاکټر یوسف طیب څخه د مرکې په پیل کې هم دا پوښتنه کړې ده.
په چاپیریال کې چې معمولا دغه وایرس موجود وي، په خاوره کې موجود وي، په اوبو کې موجود وي، په شګو کې او په نورو د چاپیریال په هغو ځایو کې وي چې انسان ورسره په تماس کې وي، نو د دغه چاپیریال نه سمپل یا نمونه اخلي. دغه نمونه بیا لابراتوار ته لیږي او په لابراتوار کې د معاینې نه وروسته دغه تشخیص کیږي چې آیا په دغه چاپیریالیزو یا د چاپیریال څخه په دغه اخیستل شو نمونو کې وایرس موجود دی او کنه. کچیرته د چاپیریال په دغه نمونو کې وایرس موجود وي، نو دا په دې معنی ده چې زموږ نفوس او زموږ عام خلک کوچنیان خصوصا د دې وایرس په خطر کې دي او د دې ناروغي د خطر سره مخ دي.
ډاکټر صاحب طيب، تاسو د دغې څارنې یادونه وکړله چې دا په څه ډول ترسره کیږي. په چاپیریال کې د پولیو د وحشي وایرس که چیرې هغه څارنه زیاته شي یا مرکزونه یې ډیر زیات شي، آیا ستاسو په نظر دا کولی شي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایرس د سرایت مخه ونیسي؟
په افغانستان کې هم د عامې روغتیا وزارت د پولیو سره د مبارزې د ملي عملیاتي مرکز سره په هماهنګۍ باندې د چاپیریال په سطحه د پولیو د وایرس د موجودیت سرویلانس یا نظارت کوي وخت په وخت او د چاپیریال څخه سمپلونه اخلي چې د هیواد په کچه د دې لپاره مرکزونه هم موجود دي. خو دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیښې ثبت شوې دي، ثبتیږي او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محو کېدو طرف ته نه یو تللي، نو لازمه ده چې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس سیستم لا هم قوي کړو. که په دې اړه باندې د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته باندې د په البته تخنیکی او مالی همکاری پر اساس باندې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس یا د نظارت د ساحو او د نظارت د مرکزونو د چاپیریال په سطحه د نظارت د مرکزونو تعداد لوړ کی او د چاپیریال په سطحه باندې سرویلانس قوي کی، دا به د دې وایرس د سرایت په کنټرولولو کې او د هیواد په کچا د دې ناروغي په مخنیوي او محو کولو کې مثبت رول ولري. په دې هیله چې افغانستان د پولیو څخه عاری او زمون کوچنیان د دې ناوړه ناروغي څخه په امان وي.
د عامې روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب و چې په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایرس د تثبیت دو پر لارو چارو خبرې کولې. که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهي، د ویشې به غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د لویدیز نورستان په منډول او دواب ولسوالو یو کې د شدید باران لکبله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته زیات زیانونه اړولې دي. تر اوسه د ځانی تلفاتو راپور نسته. د پسرلي له پیله تر اوسه څو ځلې په دغو ساحو کې سیلابونه راوتلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د لویدیز نورستان په دری ولسوالیو کې تیر مازیګر شدید باران شوه چې په منډول او دواب کې ګڼو ولسی وګړو ته مالی زیانونه اړولي. د ځانی تلفاتو په اړه هم خبرونه را رسیدلي دي، خو تر اوسه شمیره دقیقه نه ده. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن کارکونکي عبدالصبور کریمی د شوی توپانی باران او راوتلو سیلابونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
منډول ولسوالۍ کې انیش دره ورته وی غمتا ورته وی دغه ساحو کې ډیر شدید باران وشو او د کوراش کلینیک وړه دی او بل په دواب ولسوالۍ کې هم پارو درو کې سلاونه راوتی دي. دا جنازه نه چې جنازي وي، ځکه چې دا کوم راغلی او کوم دا کورونه وړي مواشي وړي دي دا خل نه بار خبره ده او تاریخ کزانم کومر خو سراب نه راغله سرکونه ټولوډی دی او درجات مریضه کپری سیم کې کورونا کټونه او بالختونه او توشک او بشکی او دا لوازم اسباب ټول روانو امسه تر نورګرام او تر لنګاره پورې دا باران راغی او توفانی بارانو.
د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ کې باران او سیلابونو د خلکو کورونه باغونه ژرندې او موټرې وړې دي.
یو بانډول انشتره کې غټ سیلاب وتلې دي او بل د ګماتا دره کې په دې کې تقریبا ځمکې ژرندې خپلونه یو جماعت جامع هغه تخریب شوې دي. یو کلینیکو هغه پاخه تعمیر درلود هغه 90% هغه وړې دي دوکانونه وړې دي او دوه درې دانې ګاډي وړې دي. نور داسې حیوانات تلفات وشته او دلته خو انتنه نشته. مونږ
سیلاب خلک سخت ځپلی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د لویدیز نورستان سربیره په ختیز نورستان او د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلي چې له هغه ځایه هم خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو راپورونه را رسېدلي خو لا تر اوسه یې کره اندازه نه ده معلومه. په ختیز او لویدیز نورستان کې په داسې حال کې سیلابونه راوځي او خلک زیانمنوي چې د تیرو بارانونو او سیلابونو په سبب ویجاړ شوي کورونه کرهڼیزې ځمکې باغونه سرکونه او نور ځایونه لا نه دي جوړ شوي چې سیلابونو نورې ویجاړې هم رامنځته کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي افغانستان ته د ایران له زندانونو د لسګونو افغانانو د سپارلو خبر ورکوي. دغه بندیان چې په مختلفو جرمونو په هغه هیواد کې بندیان سوي وو پرون یکشنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل شول. دا هم تفصیل.
په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارز دافر فضل محمد حقانی وای شاوخوا 100 افغان بندیان چې د ایران له زندانونو خوشی شوي ایرانی لوري پرون یک شنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل. هغه بیگانه وخت ازادي راډیو ته د دې خبرې پخلی وکړه او ویل چې دغه پروسه به راتلونکي کې هم دوام وکړي.
د ایران حکومت تقریبا 100 زنداني او امارت اسلامي افغانستان ته تسلیم کړل د نیمروز د لارې څخه او ان شاء الله د چهارشنبه پر بیا تقریبا 2500 کسان پر اسلام کالات کې امارت اسلامي افغانستان ته تحویلی.
د ښاغلي حقانی په خبره په دغو بندیانو کې چې د افغانستان لوري ته سپارل شوي یا سپارل کیږي اکثره د مخدره موادو یا جنګونو په تور نیول شوي او د بند سزاوي ورکړل شوي. خو په دوی کې هغه بندیان نشته چې په اعدام یا د قتل په جرم محکوم شوي دي. د هغې اعلامیې له مخې چې په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا پرون یک شنبه خپره شوي ویل شوي چې په نیمروز کې د دغو بندیانو د تسلیمۍ لپاره په پلاوي کې د طالبانو د حکومت د محابسو عمومي رئیس مولوي محمد یوسف هم شامل و. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه 100 تنه افغان بندیان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د موافقې له مخې افغانستان ته سپارل شوي او د بند پاتې موده به په خپل هیواد کې تیروي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغې موافقې له مخې افغانستان ته د ایران له زندانونو څومره افغان بندیان لیږدول شوي خو د بشري حقونو ډلو د هغه هیواد په زندانونو کې د په سلګونو افغان بندیانو خبره کړې ده. یو شمېر دغه بندیان هم په اعدام محکوم شوي دي. په 13 میاشت کې په ناروی کې میش د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په روان 2023 کال کې لږ تر لږه شپږ افغانان اعدام کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته ورجست. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر ولکې لاندې بایحقی خبرندوی د کتاب لوستلو اونۍ په مناسبت د کابل په زرنیګر پارک کې د کتابونو ورځنۍ نندارتون جوړ کړي. دغه نندارتون د جوړېدو موخه په ځوانانو کې د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول شو ولستوي. ځینې خبرندوی بنسټونه او کتاب پلورونکي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کتابونو بازار سوړ شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنۍ نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بایحقي خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنیګر پارک کې جوړ شو. د بایحقي کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتیزاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم له دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې له هغه کې دوی سره دوی له کتاب سره اشنا شي.
د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول ودان چې په دغه اوو ورځنۍ نندارتون کې برخه اخیستې وه وایي
نن مو تر ټولو ډیر کتابونه نندارې ته وړاندې کړل. دا خپرونه اته ویش برخه لري چې لویه برخه یې تاریخ، ادبیات، ریاضي، ساينس او اسلام وو.
د ذهنیت سازی په نوم د خبرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هر کله کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثره کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ خراب دی، د پاکستان بسته بندي ډیره خرابه شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته کتابونه راوړل کیږي، د ساتنې خونې معیاري نه دي، سوری دي او پر کتابونه ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤول سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
پس از حکومت طالبو تاثیری سری کتابو و
د طالبانو دراتک زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هواد وتل چې اغیزی هم درلود. ځینې خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید له خپرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخایي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هیواد له کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای.
خو محمد محسن رضا چې دغه اورزنی کتاب ملي یو لکتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو ښځه وو خود دی، خلک دلته یو بل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ به خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یو بله ګډونواله ده وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډیر اغیزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
پونځي او پانتونونه لا هم تنجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغیزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو، هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی، څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د کندوز ځینی کاروندګر وایي چې د تیر کال په توپیر سره کال په سندونو کې د اوبو سطح لوړ شوی. د دې ولایت ځینی کاروندګر له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
سږ کال په شمال ختیځ زون کې د سندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. په کندوز کې د عمودي پنځمې حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د دې حوزې د سندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادۍ راډیو ته وویل
که ما سالانه یک برنامه ای داریم به خاطر سنجش آب که چقدر
موږ هر کال د سیندونو د اوبو د کچې معلومول لپاره یو برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالی او کموالی په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. موږ له 9 کال راهیسې هر کال د اوبو کچه اندازه گیری کوو، خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمي له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای دوی تیر کال د ثور په میاشت کې د اوبو له کمک سره مخ شوي وو، خوساش کل دی اوبو کچه خده
در ولسوالی های تاقتاش، گلتپه، قلیزال، علیاباد و چارداره
که چه هم سک کل دی اوبو پریمانی ده خود دی ولی دی چارداری، قلیزال، اولیاباد ولسوالی و سیمی خای د سرطان وسط په میشتو کې یو اندازه د اوبو لکه مخ سره مخ شي. خود خان آباد، دشتی ارچی، کلباد او د امام صاحب ولسوالی و سیمی به د اوبو له کموالي سره مخ نشي.
د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې سږ کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی به له خپلو کروندو د شولو او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دوکان ادم خان په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه شولې کرلې وایي
الحمدلله سه سکل په کندز کې سات دی اوبو بیخی زخت ډیره ده. اول کې و بل زرا کم وي پسته اوبه زیات سوې او انشاءالله سه منګه ډیر خوشاله یو سه وبستا شولې کو خټکی وینډوانې ترکاری دغه شان ټول کو الحمدلله بیخی خوشاله یو سه اوبه ډیره ده.
سلوه کلن محمد اکبر چې د کندز خار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر لس جریبه ځمکه شولې کرلې دی هم د اوبو د زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي.
سږ کال پزل د خدای دی اوبه پریمانه دی خلک امیدونه لري چې انشاءالله هر څه به وشي او شوله بیخي هر چا وکرله نو دا اوس پیلان ولې ډکې دي نارونه ډک دي خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه او ډېره ثبت راشي.
د امو د پنځمې حوزې د سیندونو اداره پر کندز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیانو ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نوموړي ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.
د تنر ترڅنګ شینستل او ډوډۍ پخول آسان کار نه دی، خو نیکبخت وایي چې د ژوند سختۍ دې ته مجبوره کړې چې دې کار ته مخه کړي. هغه چې لا اتو میشتو په دې کار بوخته دی وایي چې له خپلې بونې سره کار کوي او له دې لارې د کورنۍ لګښتونه پوره کوي. سنا کاکړ ور باندې راپور لري.
د نیکبخت خزینه نانوی د کابل ولایت اوسیدونکي 15 کلن نیکبخت لا تو میاشتو رئیس له خپل بنې سره یو ځای خلکو ته ډوډۍ پخوي. نیکبخت چې د پښتورګي له ناروغي کړي کی و اقتصادي ستونزو دې تاړه کړي چې د ناروغي سره سره له سهار تر ماښامه تنره تکینی او ډوډۍ پخه کړي. نو موړې وې په لومړی کې کار سم نه چلی ته خو اوس یو څه شوې ده.
اولای چخمین نمی اومد ما
اته میشته کې چې دلته مو تنور جوړ کړی. په لومړی کې به اوره نه راتلل. زه اوس ما بن بستر کې پلاره و چې څه وخت به خلک خپل اوره راوړي. خلک به مولیدل چې دی خو اخو تیریدل او بازاري ډوډۍ به اخستي. ډېر به خفه و چې ته دور به مو توت کړ لرګي به مصرفېدل خو څوک نه و چې موږ ته اوره راوړي. خو د خدای په فضل څو وخت مخکې گاونډیان خپل اوره راوړي. موږ ورته هې ډوډۍ خیکړي او کله چې خدوز مونږ ډوډۍ ولیدلې چې په تنار کې مو اوګدي اوګدي ډوډۍ په خولي خوخه کړی بیا ډیر بیر بار شو. اوس د خدای فضل دی ژوند مو چلیږي.
باز دغه بسیار ډیر بار شو فضل خدا.
نیک وخت وای خوونی نجار وو او په خوای کار ښه چلی ده. خو په افغانستان کې د شته اقتصادي ستونزو له امله کار پیکا شو او دا چې نه شو کولای د خپل دکان کرایه پوره کړي دکان یې بند کړ. نوموړی وایي کورنۍ لویه ده او د دې لپاره چې وکولی شي د کورنۍ لګښتونه پوره کړي له خپلې بنې سره یو ځای کار کوي. خو دا او بنه یې دواړه نالوستې دي او په حساب کې ستونزه لري.
هغه فایده برما نه میمونه. مردم کې خمیر خدا میارن
دومره ګټه نه کوو. خلک چې خپل وړه راوړي په 15 روپۍ ورته پخوو. که تر هغه زیاتې واخلو بیا یې په حساب نه پوهیږو. بې سوادي ده نو. بیا که 15 روپۍ واخلو په حساب یې سمې پوهیږو. همداسې نو ژوند تیریږي.
د
نیکبختې په خبره ده چې کاري ښه چلیږي د یوې بی بی حاجي دعا یې اخیستې.
نم اینجا که ما تندور میشوندیم خوارم پیش روی دوکان چادر میزد.
دلتا مو چی تندور که نوان میرمی دی دوکان مخی تا چادر بونی وی چی خزی خکاره نشی. یو بی بی اجی راغلا دعای وکرا چی ستلی بشی پا کار که مو برکات. خده چی دلتا راغلی زکا چی دلتا خزینا نانوائی نشتا. خیر دیو سی دعای وکرا یو افتا وره نراتل. ما ویل خدای دی خالا دعا هم قبول نشوا. وز دی خدای پا فضل خبیرو بار دی. کار مو خده او جوند چلی.
بعد خدا خوب است کار ما.
نیکبخت وایی په خو بده دولت لخوا ورسره یو څه مرسته کیده، خو هغه هم نشته. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ د نیکبختې په خبره د ښځینه نانوایانو پر کار هم بندیز لګولی. خو نوموړی وایي د ټولو بندیزونو سره سره د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره اړه ده چې کار وکړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو ډانګه راډیو ډرامه خپریږي، خو اوس د دې سات مهم خبر